دا مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 19 نیټه ده. زه شاهین بنیرې ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره د سیاسي جرګې د حلو زلو، سوات کې د کرفیو او لټون د عملیاتو، پېښور کې په یو حجره د ببی برید او د وزیرستان د بیکور شو خلکو د غوښتنو نه مهم خبرو، خو ډومبی د ګل ایاز نه د دې وخت خبرونه.
سار مو پخیر لومړی د خبرونو اثر ټکی په پیښور کې دوه بمی چاودنو 15 ماشومان ژوبل کړي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې شوې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین په کرایمیا او ختیځ سیمو کې د روس جاریت غندنه کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې پرون په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال په وینا په بډبیره کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو په لاسي بمبرید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بلخوا د پیښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تانی په حدودو کې د یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. په دې رسو کې په پیښور کې د هدفي وژنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی چاودنو پیښې زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خوا غږ کړي چې په خپلو رویو کې نرمي راولي. د سیاسي جرګې مشر او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق خبریالانو ته وویل چې د سیاسي بحران یو باوقاره حل راوستو ته نږدې دی. د ده په وینا د تجویزونو یوه مسوده تیاره کړل شوې ده چې حکومت، تحریک انصاف او عوامي تحریک ته استول شوې ده. په دې موقع سینیټر رحمان ملک وویل چې سیاسي جرګې دا خبره تجویز کړي چې وزیر اعظم دی په پارلمان کې دا خبره په ډاګه وکړي. که چېرې په انتخاباتو کې درغلي ثابت شي نو دی به استعفا ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وای دا خبرې په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوې. د اشرف غنی ټیم یو وایان فضل الرحمن اوریا پرون مشال اړې ته وویل که څه هم دا خبرې په دوستانه فضا کې وشوې، خو د انتخاباتو د نتیجې اعلان یو اختلافي مسله وه چې لا پر ځای پاتې ده. لبلې خوا د عبدالله عبدالله ټیم وای د دواړو مشرانو ترمنځ د زیارت د ورځې خبرې په مثبت فضا کې وشوي او داسې ښکاري دي چې دواړو ټیمونو موافقې ته د رسیدو هڅه کوله. دا په روانه اونۍ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ درېمه پرله پسې لیدنه ده چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. لبلې خوا د انتخاباتو خپلواک کمیشن خبرداری ورکړی که کاندیدان کومې سیاسي موافقې ته ونه رسي بیا به هم د انتخاباتو نتیجه له قانون سره سم اعلان کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویلي چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. یانکوبیش د زیارت چې د زیارت په ورځ د ویډیو کانفرنس لارې کابل څخه د امنیت شورا غونډې ته رپورت وړاندې کو او خبرداري ورکړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یوه یا دوه ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي سو هیواد د کړکیچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د چړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباو. ټاکل شوی چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه زر اعلان شي. ټاکل شوی ده چې یو شمیر پخوانی جهادي مشران او درې قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره وویني. د ارګ له یو خبر پاڼې سره سم د دې کتنو هدف دا دی چې کاندیدان د ملي یووالي حکومت جوړولو ته وهڅوي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره د پخوانی جهادي مشرانو او د درې ګونو قواو یعنی ولسی جرګې مشرانو جرګې او سترې محکمې د رئیسانو د کتنې پریکړه پرون په ارګ کې وشوه. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینې ماڼۍ کې ملاقات کړی دی. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې لومړی په کرایمیا او بیا د ختیځ اوکراین په سیمو کې د روس جاریت غندنه وکړه. ښاغلی اوباما د اوکراین د ولسمشر پوروشنکو ستاینه وکړه او ویل چې په دې سختو حالاتو کې مشري د اوکراین په تاریخ کې ډیر مهم حیثیت لري. اوباما ویل چې امریکا به له اوکراین سره مرستې جاری ساتي چې هغه هیواد ته ورپیخ بحران ته سفارتي حل راوباسي. پوروشنکو له اوباما اوکراین سره د امریکې د ډیرو مرستو مننه وکړه. پوروشنکو ویل چې دوی او اوباما د توانایي په اړه خبرې ترې وکړي چې د امریکا یو ډله به راتلونکي اونۍ د اوکراین د توانایي صورتحال جاج اخلي. سپین ماڼۍ پرون له اوکراین سره د 350 میلیون ډالرو نوي مرسته اعلان کړه. په دې مرستو کې 40 میلیون ډالر د اوکراین د فوج او پوله او د پولي ساتلو لپاره امنیتی مرسته ده او 1 میلیون ډالر نور په اوکراین کې د نړیوالو مرستندویه ادارو له لوري بشري مرستو ته ځانګړې شوې ده. په فوجي مرستو کې د فوجیانو نور دغه هم شامل دي. په سکاټلند کې له برتانیې د ازادي ټول پښتنه یا ریفرندم سرته رسیدلې دي او د رایو د شمیرنې عمل شروع شوی دی. په دې ټول پښتنه کې چې آیا د 350 کلونو راهیسې انګلینډ سره یو ځای پاتې شي او کنه، پرون د 4.3 میلیونه زیاتو خلکو رای اچولی دي. د سرکاري رپورټونو تر مخه په ټول پښتنه کې د ووټ اچولو شرح زیاته وه او 80% خلکو په پولینګ سټیشنز کې رای اچولی دي. د دې تاریخي ټول پښتنې لپاره لوړاندې ترسره شوي سرویګانې ښایي چې د سکاټلند 52% خلک په متحده سلطنت کې پاتې کېدل او 78% یې بیلیدل غواړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اردوونکو په سلام پختونخوا کې تاسو تر کلی وایو. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره راپور نور دی شي.
په خبر سره نږدې په یو حجره د بمی برید په نتیجه کې 15 ماشومان زخمی شوي. دا
ورته اوږي تر اوښتي او راځي او 15 ماشومان په کې نو موږ کولې نه لري په کې راځي معمولي معمولي لگا په چلو مرو باندې تفرنسي.
د وزیرستان نه بیکور شوی خلک وایي د صوبې گورنر او وزیر اعلی د دوی سره د پولیس او کسټم چارواکو لخوا د بد چلند تپوس
بقایا کسټم والا اوس د درې ورځې سلور ورځې مخکې کم از کم 15 ګاډي ودرولې دي په کوواډ کې او ورسره متاثرینو سره چې زنانه مشومان تینا کوس کړی دي.
او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي ک افغان کاندیدانو زر موافقه ته ونرسيږي ممکن د هیواد حالات خراب شي. د سیمې ورنن نور راپور نو تبصری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه په پیل کې په پاکستان کې د سیاسي حالاتو نزان خبرو په د هیواد کې چې د یو سیاسي بحران سره مخ ته د سیاسي مشرانو یوې جرګې خپل حل زر شروع کړی دي چې د اپوزیشن د مشرانو عمران خان، طاهر القادری او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ اختلافات ختم کړي او د سیاسي بحران ته سلاره پیدا کړي. په دغه موضوع باندې را سره له اسلام آباد زموږ همکار رابع اکرم خان خبرې کوي. رابع اکرم خان، تاسو ستړي مو شوې؟ رابع اکرم خان، دغه جرګه چې جوړه شوې ده په دې کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران دي، دوی خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، نو تر اوسه پورې دوی کومې نتیجې ته ورسېده؟
بالکل شاهین، دا کم مذاکرات او کم د ځان ښکار شوې دي په هغې په حق لچې دي هلې ځلې شروع شوې دي. حکومت او د ورکوونکي ګوندونو ترمنځ مذاکرات چې کم ځنډ پیدا شوی دی ختمولو لپاره، تېر ماښام د اپوزیشن ګوندونو چې کومه سیاسي جرګه ده هغې حکومت ته د درې واړو ډلو ته، حکومت، طاهر القادری او عمران خان تل چې دی هغې ته خط لیکلی دی او ویلي دي چې وزیر اعظم دا خبره په پارلمان کې هم وکړي که درغلي ثابته شوه نو هغه به استعفا ورکوي. تېر ماښام مطبوعاتو سره په خبرو کې سینیټر رحمان ملک وینا وه چې د درغلیو تحقیقات لپاره دی قانون سازي وشي. دغه خط کې دا خبر راغلی ده او ویلي دي چې در نه ختمولو لپاره ټولو فریقینو له عملي اقدامات پکار دي. دا شان سینیټر رحمان ملک دا وینا هم وه سیاست زمون چې دې هغه مذاکرات یو کده خبره تر دلارې مسله هواریږي نو تصادم به مثلا هواریږي نو تصادم به شي کم بشي د ملک په مفاداتو کې نه وي. د زیاته کړې چې حکومت عمران خان او طاهر القادر له سوچ پکار دی که مسله هواریږي چې هغه هواره کړی شي. دا شان شاهین په خط کې لیکل شوي دي چې عام انتخاباتو کې شوي د غلي لپاره چې دی یو تحقیقاتي کمیشن چې دی هغه هم جوړ کړی شي. دا تجویز ورکړی شوی دی. دې خط کې دا خبره هم شوې ده چې د غلیو تحقیقاتو لپاره د غیر ملکي ماهرینو نه کومک هم ترلاسه کړی شي. سینیټر رحمان ملک دا وینا هم وه چې پی ټی آی او حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو معلوماتو لپاره 15 ورځو کې کومه نیټه چې دا د هغې باندې آمادګي هم ظاهره کړې ده. خو د هغه دا وینا وه دې سره چې لا ځینې خبرې پاتې دي بس چې خبرې اترې کول دي لکه دا چې دانګلی شوې ده او شوې نه ده. د دې تر څنګ د جماعت اسلامي امیر وینا وه چې درې واړه فریقانو ترمنځ مذاکرات بحالېدی شي که حکومت مخکې یو قدم اوچت کړي.
د بندر وکرم خان د خط چې لیکل شوی دی یا د هلې ځلې چې روانې دي د حکومت لخوا یا د وزیر اعظم نواز شریف لخوا یا دغه د نور ملګرو لخوا سره د عمل راغلی دی، هغې څه ریسپانس ورکړی دی؟
شاهین لا تر اوسه پورې داسې خبر خو مخ ته نه راغلی. ول چې دا تېر ماښام دا خط په هکله دا خط چې دی دا ورته لیږل شوی دی او داسې خبر لا مخ ته نه دی راغلی. د دې جواب چې دی دی به لږ سات لږ وخت په کې اخلي.
ډېره مننه او ډېر ښه ورځ درته غواړم.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوردونکو د سوات منګوري په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري. د غلطه درې ورځې ګرزبندیز یا کرفیو هم لګول شوی و. په دغه اړه باندې تازه صورتحال د منګوري نه د خپل همکار نیاز احمد خان نخلو. نیاز احمد خان، دغه لټون د عملیاتو کرفیو په اړه باندې څه تازه معلومات لري او دغه سیمه کې امنیتي وضع څه ده؟
جی شاہین، سوات کې چې څنګه د 15 تاریخ باندې درې د امن کمیټې غړي هغه په هدفي وجنه کې پتا چې کبل کې وجلې شو، دغې نو وروسته په بیلابیلو سیمو کې سکیورټي فورسز یا امنیتي ځواکونو هغې ډېر سخت چیکینګ شروع کړی دی او د هغې ورځې نه تر نن څلورمه ورځ پورې په بیلابیلو سیمو کې ګربندیز او په ګاډو بندیز او دغه رنګه درې ورځې د تاثیر کبل ګوزه بانډې بره بانډې نینګولۍ کانجو د دغه سیمو سکولونه بازارونه آداب بندو نن هغه خلاص شو. ولې دا غي تر څنګ منګوره کې نن سهار سمدستي په جمعهتونو کې اعلان وکړ شو چې تاسو د خپل کورونا مرو دې منګوره بعض علاقې چې پاک عثمان آباد، لطیف آباد، بن او طاهر آباد سیمې شامل دي، دا غي کم مرکزی روډونه چې دي هغه بند کړای شوی دي او امنیتي ځواکونه هغه سیمه ټوله په ګیره کې هغه ستدا اداسې ګمان کیږي چې دلته کې صدا سه کسان راغلي دي چې هغه دلته کې ورانه یا اړه غره کې په دا اړه باندې مونږ د امنیتي چارواکو د مشر آی ایس پی آر چې کوم کارن لاقیر دی هغه سره رابطه وکړه. هغه ویل چې دا د معمول مطابق اپریشن دی او چې کله دوی ته اطلاع بلاو شي چې دلته کې داسې ترهګر یا هدفي وجنه کې کړ کسان راغلي، هغه مونږ د هغې په ضد باندې د لټون اپریشن کوو. کله چې زمونږ دغه کاروای پوره کړی شي نو دوی خپل ځینو ته واپس شي. خو نن د سهار ناڅاپي بغیر اعلان د کرفیو لګېدلې ده چې د هغې د وجې نه سکولونه ته تلونکي ماشومان هغه په کور کې پاتې شوي دي، کوم چې د روټین ژوند هغه چې دنه دا سره ګډوډ شوی دی او په کورونو کې ما د دغزي سیمې مشرانو سره خلکو سره خبرې اترې وشوې. هغوی چې مونږ په کور کې دننه بند یو، بهر وتو اجازت نشته، کوڅو لارو کې چې دینو سکیورټي فورسز والا ولاړ دي. بعضې کورونه چې دینو وسله هم برآمد کړی شوي ده چې د هغې لایسنس نه و او تر اوسه تر دې دمه چې دینو هغه د هغې کاروایي روانه ده.
ډېره مننه نیاز احمد خان او ښه ورځ دل غواړم. اوردونکو سرزو پیښور ته، پیښور سره نږدې په یو حجره د بمی برید په نتیجه کې 15 ماشومان زخمی شوي دي. دغه شان د پیښور رنگ روډ سره نږدې د پهاړی پورې تانې په حدود کې د یو بل تن د حجرې د دیوال خوا ته هم تیر ماسخوتن یو 14 شوې ده. خو په دغه پیښه کې چاته څه ځاني زیان نه دی رسیدلې. په دغه اړه باندې تفصیل د غلام غوث په راپور کې ورو.
تیر ماسخوتن د پیښور په مزاپاتي سیمه بډبیره کې په یوه حجره د نامعلومه وسلوالو لخوا په لاسي بمی برید کې 15 ماشومان جوبل شوي دي. په دې لړ کې د بډبیری تانه یو سب انسپکټر جعفر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا برید د بډبیری د غس ټاپ سره نږدې د اول خان نومیتن په حجره تر سره شوی دی. هم تیر ماسخوتن د پیښور رینګ روډ سره نږدې د پهاړی پورې تانی په حدودو کې په شیخ جلال کالونی کې د یو بل تن د حجرې خوا کې بمی چاودنه شوې ده. د دغې چاودنې په اخلا د پهاړی پورې تانی ایس ایچ او صفدر خان مشال ریډیو ته وویل
دا شیخ جلال کالونی کې یو دغه وهاب او شرف سرونه دی. حجره د حجرې شاته بلاش شوه خود ساخته ولې بارودو صرف دیوال د معمولی نقصان شوه تنازې منازې یا سترېډ یا خبره نشته تخریب کوون دی څه خوف راست.
تر دې دمه د دې دواړو پیښو ذمہواری کومې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې، خو په دې وروستیو کې په پیښور کې د هدفي وجنو او د کورونو او حجرو خوا کې د بمی چاودنو یو شمېر پیښې رامنځته شوې دي. او دوه ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د امنیتي صورتحال د قابو کولو لپاره په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د لوړپوړو چارواکو غونډه هم ترسره شوې وه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې له شمالي وزیرستانه بې کورشو خلکو د یوې خبري کانفرنس په وخت باندې ویلي دي چې پولیس او د کسٹم چارواکي د دوی په سونو د پولیس او د کسٹم چارواکو د دوی په سونو گاډي په غیر قانوني توګه نیولې دي او د گاډو بیرته ورکول لپاره ترې غټ غټ رشوتونه غواړي. دوی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی او گورنر نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د کسٹم او پولیسو لخوا د روان بد چلن ته پوسټ وکي. په دغه اړه نور تفصیل د زلان یوسفزی په راپور کې.
خبری کانفرنس کې ګډون لرونکي د میرانشاه نصر الله وزیر چې دا وخت په بنو کې د بیکورې ژوند تیروي، مشال رډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې بغیر له کسٹم گاډي وي او د پوځي اپریشن لوجه د شمالي وزیرستان څخه دراوتلو په وخت ورته د پاکستان پوز دغه گاډي بندوبستي سیمو ته دراوستلو اجازه ورکړي وو.
آرمی والا مونږ ته دا ذات کړی دی دا تاسو سره بوزي ځان سره یو نسی را کړی دا ارزي رجستریشن مونږ ته را کړی دی ټولې چې سمره تانی دی په خور کې کوارټ کې کارک کې د کې با د آی ڈی پیز آره تانه کې با روډ باندې کمې تانې راځي را تانه کې بغاړي ولاړي بکیا کې سٹم ولا اوس د درې ورځې سلو ورځې مخ کې کم اس کم 15 غاړي ودرولې دي په کوارټ کې او ور سره متاثرینو سره چې زنانه مشومان تینا کوسکړي دي هغه اوس هم سوکال ته پراته دي تلای نشي کوم خو تلاړ شو او سوک چې کم دي هغه واپس بیا بنو تر غلي دي.
د میران شاه سره تعلق لرونکي شوکت وای چې د ان او سی یا اجازه نامې د لرلو باوجود هم د کوهارت کسٹم چارواکو د غاړي نیولې دي.
گاڑی مارا واسطو ما سره زنانای مشومانی په شبرر دی په کوارډ باندې مانا مشومانه نه کیس کړ زنانا نه کیس کړلا سحر وختي نه کیس کړی وی او مخه مونږه واپس لاړو بنو ته د غس په گاڑی کې مونږه مينت ورته وکړل دا چې بس دا سه وکړه چې مونږ ته واپس پرېږد زنانا سره ولاړ دی په روډ باندې ولاړ دی نه گاډه واپس کوارډ کسٹم کې ولاړ دی.
د شمالي وزیرستان څخه یو بل به کورشوي کس نعمت الله وزیر مشال رډیو ته وویل چې پولیس والا د دوی نیولې شوې گاڑی د خپل شخصي کارونو لپاره استعمالوي او کم گاڑی چې دوی د پولیس څخه بیر تراولي له هغه یې سامانونه ایستي وي. خو دوی سره د کېدونکو ظلم تپوس کول لپاره صوبه کې واکمنان نشته.
چې وزیر الله بیزی ده ا موږ ته پاره غنه ده اپ اسلام آباد کې وي پولیس به موږ دا وی چې دا هنګامه ده تاسو ورسته راخستي او موږ هنګامه ده تاسو حل کړیو وزیرستان چې دا غاس خلک راوتی دي وزیرستان یا نو تاسو نشته او تاسو چې کم ده ډنډه راخستي په اسلام آباد کې پراته او صوبه مې پریخي ده.
د خبری کانفرنس دوران د شمالي وزیرستان څخه به کور شوی خلکو ویل چې کچري حکومت د پولیس او کسٹم کارکونکو لخوا د به کور شوی خلکو د گاډو په غیر قانوني توګه نیولو نوټس وانه خستو نو دوی به د کوهارت بنولو لار احتجاجن بند کړي. زلان یوسف زئی، مشال رډیو، پېښور.
د زلان یوسف زئی راپور مورده او سرزو او د افغانستان په سیاسي حالاتو باندې نظر اچو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي که افغان کاندیدان زر موافقه ته ونه رسیږي نو ممکنه ده د دغه هیواد حالات خراب شي. په دغه اړه باندې نور حال د اسمت ساروان پر راپور کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو خاص استازی د پنجشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان باید په یوه یا دوو ورځو کې د ملي یووالي پر حکومت جوړجاړی وکړي څو هیواد د کړکېچ له خطره وژغوري. ملګرو ملتو د افغانستان د درغلۍ د تورونو د څېړلو لپاره د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو په تفتیش کې رول ولوباوه او ټاکل شوی دی چې د دغه تفتیش پر اساس د انتخاباتو نتیجه ژر اعلان شي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی یانکوبیش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل که د رایو د نتیجو د تصدیق تر وخته موافقه ونه شي نوي محرکونه به رامنځته شي چې نورې بې اطمینانۍ ته به لمن ووهي او حتی د کړکېچ خطر هم شته. وخت لږ پاتې دی، ویلی شم چې یوه یا دوې ورځې پاتې دي. یانکوبیش همداراز وویل د ملي وحدت نوی حکومت به افغانستان ته د میلیاردونو ډالرو مرستې تضمین کړي. د تاکید وکاوه چې د انتخاباتو څو میاشتنی جنجال په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر د افغانستان په اړه د امنیت شورا درې میاشتنی بحث ته په وینا کې وویل له ټولو افغان خواوو غواړي چې د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره په ګډه کار وکړي. سفیر لایل ګراند د امنیت شورا غونډې ته د یانکوبیش د راپور له وړاندې کېدو وروسته وویل د ښاغلي یانکوبیش راپور وښوده چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی، نو پکار ده چې امنیت شورا د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ته کلک پیغام ولیږي چې په راتلونکو ورځو کې خپل اختلافات حل کړي او د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په اړه خپله موافقه نهایي کړي.
د اسمت ساروان راپور مورید اوریدونکو. او په کابل کې د پاکستان پر ضد باندې یو مظاهره شوې ده. په دغه مظاهره کې مظاهره چانو ویلي دي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د پولې خواوشا سیمو کې کوم چې د افغانستان سیمې دي بمباري کېږي. په دغه اړه باندې د کابل نه زمونږ د همکار راپور ته وکړو.
د هیواد لسګونو اوسیدونکو د ولسی ټولنې په نوم دیو بنسټ چارواکو د افغانستان په سرحدي ولایتونو د پاکستان د راکټي حملو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د خندق کیندلو په ضد د پنجشنبه په ورځ لاریون وکړ. لاریون کونکي چې په کابل کې د برکی په څلور لارې کې سره راغونډ او وروسته د پاکستان د سفارت په لوري وخوځېدل، په خپلو شعارونو کې له پاکستانه غوښتل چې د افغان ولس له وژنې لاس واخلي. د دې لاریون یو تنظیمونکي او د ولسی ټولنې د بنسټ مشر انجینر ګلاغا حسنی د پاکستان سفارت ته نږدې خپل پریکړه لیک ولوست او وی ویل چې پاکستان د دوی سولې غوښتنې د افغان ولس د کمزورتیا په معنا نه بولي.
پاکستان ته چې د تلاسه د مونږ ملما ده مونږ کلم د دوی عزت نه غواړو، خو غوښتنه دي کوم چې متران سم تیسته زمونږ د ولسونو ګناه څه ده؟ ولی زمونږ د ولسونو ګناه شته کیږي؟ ولی زمونږ ماشومان د مکتب نه دې باقي کیږي؟ زمونږ د ولسونو ګناه مونږ ته وکه وسه مونږ غواړو چې د ټولو گاونډیانو سره په احسانه طریقه
په همدې ډول لاریون کوونکو ویل که پاکستان په سیاسي لحاظ له افغان حکومت سره کوم ستونزې لري باید له ډیپلوماټیکو لارو یې حل ولټوي، نه دا چې د حکومتونو د سیاستونو قربانیان عام خلک وي. د امنیتی ارګانونو د معلوماتو لمخې پاکستان په تیرو څو کلونو کې تل داسې هڅې کړې چې افغان حکومت کمزوری وښیي او د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. امنیتي چارواکي وایي یوازې په تیرو دوه نیم کلونو کې د 6000 څخه زیات راکټونه د پاکستان له لوري د افغانستان په خاوره توغول شوي دي. له بلې خوا افغان چارواکو بیا څو ځله ویلي چې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو او راکټي حملو د بندولو لپاره تر اوسه د دوی هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړي. په همدې حال کې د ولسی ټولنې سکرتر ادریس تانگزی ازادي راډیو ته وویل د لاریون په پای کې د پاکستان د سفارت مقامات ورسره ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره به د حل په لارو چارو وغږیږي.
د دې جواب دا و چې هلته پاکستانی طالبان استیږي او موږ
ولسن نه ولو پاکستانی طالبان ولو زموږ جواب دا و ک پاکستانی طالبان ولې په پاکستان کې ډیر نه ولې چې حال کې ټریننګ سنټرونه دی حال ته دوی تربیه کیږي بیا دې غوښتنه دا و چې موږ اوس آماده نه یو ستاسو بحث ته تاسو وزارت خارجه څخه وخت واخلي موږ هم درځو او بیا موږ خلاص بحث کوو او کښینو او یو نتیجې ته ورسیږو.
ښاغلی ادریس ویل د پاکستان د سفیر معاون د دواړو هیوادونو په نیکو روابطو ټینګار کوو خو ویل یې دوی د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو موجودیت اندېښمن کړي چې باید افغانستان په دې اړه جدي اقدامات وکړي. په همدې حال کې د روانې اونۍ په پیل کې د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان د سفارت شارج دفیر احضار کړ او د پاکستان د وروستیو کړنو په اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. له دې سره افغان حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان د راکټي حملو په اړه به د وروستي ځل لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پاکستان وای افغانستان ته د وسلوالو په حمله خپل خپګان ریکارډ کړی دی او باید چې د پولی هغه اړخته د وسلوالو پټن ځایونه ختم کړی شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر بیان دی د ونیز خبری غونډې په وخت کړی ده. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسی خیل په دغه راپور کې راکړي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د پاکستانی خارجه دفتر ویان دی تسنیم اسلم د یو تپوس په جواب کې وې چې پاکستان یو ذمہ‌وار ملک دی او نشي کولای د افغانستان د هر یو بې بنیاده الزام جواب ورکړي. ویان دی زیاته کړه چې د روانې میاشتې په 14 نیټه وسلوالو د افغانستان لخوا په شمالي وزیرستان حمله کړې وه په کوم چې پاکستان خپل خفګان د افغانستان چارواکو ته رسولې دي. دا وایي
دلس اتیانه ترسلو پوری وسلوالو د حملې ورسته پاکستان افغانستان ته خپل احتجاج ریکارډ کړي. دا ځل د خوست او پکتیکا لخوا په پاکستانی خاوره د وسلوالو بریچ شوې دي. مونږ اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه واکمن هم رابللې او ورته مو ویلي چې د کوم وسلوالو د افغانستان مختلفو ولایتونو کې پټنځایونه دي باید چې هغه ختم کړي شي.
پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو نه شوی نقصان او د سیلاب ځپلو د مرستو په حق لا اغلی زیاته کړه.
وی هاف ناٹ لانچڈ اینی اپیل. موږ د سیلاب ځپلو خلکو د مرستو یا بحالې د پاره نړیوالې ورورولۍ ته څه قسم مخواس نه دی کړی خو ډیر داسې ملکونه شته چې موږ ته د مرستو ویلي او زموږ مرستې کړې دي او دا مرستې په عام توګه د خوراک نړیوالې ادارې یونیسف او دا شان نورو په لاس کیږي.
د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی غونډې په حق لا د تسنیم اسلم وینا وه امکان دی دغه غونډه راتلونکي اونۍ نه شروع شي خو تر دې دمه دا پریکړه نه ده شوې چې دې کې به د پاکستان نمائندګي څوک کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ریاض موسی خیل راپور اوریدونکو تاسو ته د سیمی او نړیوال نور راپور نه وړاندې کوو. زمنګا د خبرونې په دیمه برخه کې به قامی او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. پاکستان کې د سیلاب په صورتحال را سره هم تازه راپور شته. دغه راپور به تاسو ته وړاندې کوو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
اوردونکو مشال ریډیو دغه درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د سحر نه هنیمه بجې کې دونکو دی د ګل ایاز نه بده وخت مهم خبرونه ورو د خبرونو رستوره ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو.
په پیښور کې پرون په دوه بمی چاودنو کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال اډیو خبريال په وینا په بډبيري کې په یو حجره د نامعلومه وسلوالو په لاسي بم برید کې 15 ماشومان ژوبل شوي دي. بلخو د پیښور رنګ روډ سره نږدې د پهاړي پوری تاني په حدود کې د یو کور دیوال خوا کې چاودنه شوې ده. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو جرګې پرون د تحریک انصاف او د عوامي تحریک غړو سره په سیاسي بحران خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د سیاسي جرګې مشرانو په ټولو خوا وکړې چې په خپلو رویو کې نرمي راولي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د زیارت په ورځ یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت په منځګړیتوب خبرې وشوې. د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي دا خبرې په مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوې. دا په روانه اونۍ کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ درېمه پرله پسې لیدنه ده چې تر اوسه یې نتیجه نه ده معلومه. بلخوا ټاکل شوی چې یو شمېر پخواني جهادي مشران او د درې قواو مشران نن د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره ویني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي امنیت شورا ته په خپل رپورت کې ویل چې د افغانستان لپاره د ملي یووالي تر حکومت خلاره نشته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو سره پرون په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کړې. د ملاقات وروسته په اول دفتر کې ولسمشر باراک اوباما په خبرو کې لمړی په کرایمیا او بیا د ختیز اوکراین په سیمو کې د روس جاریت غندنه وکړه. او په اسکاټلند کې له برتانیې د ازادۍ ټول پوښتنه یا رفرندم سره رسیدلې او د رایو د شمیرنې عمل شروع شوی دی.
مهم خبرونه مور دردونکو سرزی اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځنی پاکستانی مطبوعاتو ته کتنه کړې ده او دلته په پراګ کې زمونږ همکار فرخندا تاسو د پاره د نړیوالو مطبوعاتو نه ځنی برخې غوړ کړې دي. دغه دواړه راپورونه
نن ایکسپریس روس پڼخ پلې اداریه کې لیکي. اسلام آباد کې د یوې میاشتې راسې درنې روانې دي چې لکبلې ملک کې سیاسي بحران را پیدا شوی دی او لس یې د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دی. اداریه وړاندې وایي چې احتجاجي درنه کوونکي عمران خان او طاهر القادری او دغه رنګ وزیر اعظم نواز شریف هم په خپل خبره کلک ولاړ دی. عمران خان وایي چې درنه به هله ختمو چې وزیر اعظم استعفا ورکړي او نواز شریف وایي چې استعفا نه ورکوم چې لامل یې سیاسي ډډ لاک پرامنسته شوی دی. اداریه زیاتوي که د دې ټول صورتحال په غور سره جاج واغستې شي نو دا به په ډاګه شي چې حالات ډېر کړکېچن شوي دي. نو باید چې سیاسي مشروالي زر تر زره د دې بحران د حل لار ولټوي ځکه چې د درنو او د سیاسي صورتحال له کبله په نړیوال کچه د پاکستان ساکتا زیان رسي او هم په دې وجه د چین صدر د پاکستان دوره منسوخ کړه. اداریه اخري کې لیکي اوس د وخت غوښتنه ده چې دا کار د سیاسي مشروالي دی او هغوی به یې هواروي ځکه چې څومره دا معامله ځنډي گی دومره به دې ملک او ولست زیان رسی. همدارس جنگ رس پانا هم په دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې نواز شریف یو وار بیا د استعفا ورکولو غوښتنه مسترد کړې ده او دریزی دې چې د 13 کروڑه ولست ټاکلې ده نو څنګه د 5000 کسانو په غوښتنه استعفا ورکړي. اداریه مخکې لیکي چې بل پلو درنه کون کې هم په خپل خبره کلک ولاړ دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه پشا کیږي. اداریه وایي چې دا قسم مسلې په سړکونو نه بلکې په پارلیمان کې هواري نو باید چې دوه ډلې خپل رویه کې نرمی پیدا کړي او چې دا سیاسي مسله په سیاسي او جمهوری طریقہ هواره کړي. بل پلو د پیښور نخبریدونکو مشرک ورسپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا پولیس مشر ناصر خان دورانی د ولسی شکایتونو او غلط تفتیش په ترڅ کې د بردیر ایس ایچ او سب انسپکټر او هډ کانسټیبل او د غرنګ د داوزی تانی سب انسپکټر معطل کړی دي او د دې خلاف یې محکمانه تحقیقات پیل کړي کوم چې د احتساب ښکارا ثبوت دی. اداریه زیاتوي چې داسې اقداماتو سره به د خلکو په پولیس اعتماد سیوا شي. بل دا چې پیښور کې د رپورټینګ کوم نوی نظام لګیدلې کوم کې چې خلک کول شي د پولیسو په ضد هم څه قسمه شکایت درج کړي او آی جی ته هر ورځ دغه ټول رپورټونه وړاندې کیږي. د دې سره به هم د پولیسو رویه کا په بشپړه توګه نوي نو تر څه حد به ټیک شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ٹائمز ورځپاڼه د افغان میډیا د خلیلی کې چې د یوې افغان خبریالې له وژنې سره روان کال د خبریالانو د وژنې شمیر اوو ته ورسید. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو حکومت د رانسکورېدلو راهیسې 2014 کال د رسنو لپاره تر ټولو خونړې دی. وژل شوې خبریاله پلوشا توخی ده چې په مزار شریف کې یې له بیان ریډیو سره کار کاوه. پر دې د سې شنبه په شپه غږ وشو چې له کوره بهر وځي او د یو واده د بلنې کارډ واخلي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې مشر مجیب خلوت کروای د 2001 کال راهیسې په افغانستان کې له څلوېښتو زیات خبریالان وژل شوي دي چې د یو پیښې په اړه هم د افغانستان عدالتي نظام له مخې کاروایي نه ده شوې. د نوموړي په خبره دغه وجه ده چې د دغو وژنو او تشدد تر شا لاس لرونکي کسان نور هم زړور او ډاډه شوي دي چې دا فکر کوي چې د خبریالانو خلاف هر څه کولی شي. مجیب خلوتګر وایي چې د افغانستان خبریالان په مسلکي ډول تکړه شوي دي چې تحقیقي رپورټینګ باندې پوه دي او د رشوتونو خلاف رپورټ ورکوي چې له امله ځایي باسره شخصیتونه په غوسه کیږي. دی وایي چې له افغانستان نه د نیټو او امریکایي ځواکونو له وتلو سره هم په خبریالانو د برید کوونکو حوصله لوړه شوې ده. بلخوا ډویچ ویل خبري ایجنس په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په هکله لیکي چې په اسلام آباد کې د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راهیسې د حکومت ضد احتجاجونو د ختمولو په لړ کې مذاکراتي عمل له هغه وروسته اوس هم لسن سره مخامخ دي چې انتظامیه په درجنونو مظاهرچیانو نیول. اجانس لیکي په پاکستان کې له هغه وخت راهیسې سیاسي بحران دی چې له تیرو څو هفتو راهیسې عمران خان او طاهر القادری په لویه کچه د حکومت ضد مظاهرې کوي. دوی په تیرو انتخاباتو کې د داندي تورونه لګوي او د وزیر اعظم د استعفا غوښتونکي دي. د اجانس په خبره همدغه سیاسي کړکیچ پاکستان ته د چین د صدر د دورې د ځنډیدلو وجه ده چې دا تمه کېدله د دواړو هیوادونو ترمنځ به د $30 بلیون معاهده لاسلیک شي. بلخوا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر او د هیواد په نورو سیمو کې سیلاونو او بارانونو کې تر 300 زیات کسان مړه شوي دي. ٹی ڈبلیو خبری ایجنس د ایشیا ریسرچ سینټر په نوم په یو څېړنیز اداره کې د اتر حسین لخلیلی کې چې کیاوی خواته احتجاجي ناستو د حکومت کار باندې اثر کړی دی، نو بلخوا په ملک کې په لویه پیمانه سیلاونو د هیواد زراعت ته سخت نقصان رسولی دی. دغه په خبره په دې لړ کې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کېدل ضروری دي. ایجنس یاتوی په پاکستان کې روانو مظاهرو په اسلام آباد کې د حکومت کار مفلوج کړی دی. وزارتونه خپل کار نشي کولی او وزیر اعظم هم خپل دفتره کار نشي کولی. د اجانس په خبره د دغو درنو اقتصادي اثرات دومره نه دي ځکه چې حکومت د احتجاجي ناستو نه وړاندې د اقتصاد د ښه کولو په لړ کې څه خاص ګامونه نه پورته کړي.
ملیحا میرزاده وا چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اوریدونکو سو راپور په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو کمیشن د ولسمشرې د انتخاباتو د دوم پړاو د انتخاباتو نتایج له تفشیش نه پس په ورځ دوه کې اعلانوي. لا هم د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ ناندرې په خپل حال دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې دواړه منځلاري مشران شریک حکومت جوړ کړي ښایي افغانستان به د استحکام لوري ته لاړ شي. د دغه لیکنې مهم ټکی د نجیب عامر نور.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په یو راپور کې لیکي د افغانستان استحکام د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوو کاندیدانو یوې موافقې ته په رسیدو کې پټ دی. په راپور کې راغلی افغانستان دا مهال په یو داسې سیاسي دولارې کې ولاړ دی چې یوه لاره په کابل کې د کورنیو جګړو بیا پیلېدو لوري ته او دوهمه د سیاسي ویش د لارې د یو ګډ حکومت جوړېدو لوري ته ځي چې ورسره په افغانستان کې استحکام راتلی شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو د متنازع انتخاباتو د پایلو د اعلانولو په درشل ولاړ دی. د ورځپاڼې په باور اشرف غنی احمدزی باوري دی چې هغه به د انتخاباتو ګټونکی اعلان شي. د دې معنا دا ده چې د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په لاس کې لږ وخت دی سو د شریک حکومت د جوړولو او د واک د ویشلو لپاره کومې موافقې ته سره ورسیږي. اشرف غنی احمدزی په یو ټلیفوني تماس کې واشنگتن پوسټ ورسپانې ته ویلي چې د هغه او ډاکټر عبدالله ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. یوازې یو څو موضوعات پاتې دي چې د حل لپاره دوی کار کوي او په دې لړ کې روانې شیبې ډېرې مهمې دي. نوموړي وړاندې ویلي چې دا به یو لوی تراژیدي وي چې دواړه کاندیدان کومې موافقې ته سره ونه رسېدای شي. ورسپانه دا هم لیکي چې ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړه اعلی تعلیم یافته او غرب پلوه منځلاري مشران دي او د حامد کرزي د حکومت په لومړیو 15 کلونو کې دوی په شریک حکومت کې کار هم کړي او اشرف غنی احمدزی وای دوی دواړه په شریکه کار کولای شي. دواړه مشران همدارنګه د امریکای سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو طرفدار هم دي. واشنگټن پوسټ لیکي د دې هر سبا وجود د دواړو کاندیدانو ترمنځ نژادي او جغرافیایي توپیرونه موجود دي. اشرف غنی احمدزی پښتون دی او د افغانستان په ختیځ او جنوب کې زیات ملاتړ لري. ډاکټر عبدالله د افغانستان د شمالي سیمو د تاجکو او هزارګانو ملاتړ لزان سره لري. د افغانستان د انتخاباتو د لومړي پړاو ګټونکي ډاکټر عبدالله غنی چې اشرف غنی احمدزی د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا د درغلیو د جوړې شوې توطیې نه پورته کړی ده او د په وینا د ملګرو ملتونو د تفتیش ټیمونو هم د دغه درغلې بشپړه سارنه نه ده کړې. د مقاله په پای کې راغلی د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدی ترمنس د واک د ویشلو فارموله په لومړیو کې د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په دریم غړیتوب پر مخ وړل کېده. خدا چې کیری دا ونه په نورو شخړو کې گیر دی نو د ورسپانې په باور دا اوس په ډاکټر عبدالله او اشرف غنی احمدزی پورې تړلې ده چې نړۍ ته وښایي چې افغانستان د دوو منځلارو مشرانو د موافقې پر اساس یو ښه سباوون لرلی شي.
د نجیب عامر راپور مور د اوریدونکو اوس د مډل ایسټ آی په نوم د انټرنیټي خبرونې د لیکنې مهم ټکی د توراندې کو دا ټک دا لیکنه تاسو د پاره هارون بچا غوړه کړل چې پکې ویل شوې د سعودي عرب د عالمانو لوی شورا د اسلامي دولت په نوم د وسلوار ډلې فعالیتونه غندلي او دای غیر شری بللې دي.
د میډل ایسټ آی لیکنه وایي د سعودي عرب د عالمانو شورا ویلي چې د یو چا لخوا له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره یو ځای کېدل غیر شرعي دي. د دې شورا په یو بیان کې راغلي ترهګري د الله په نوم له جهاد کولو سره هیڅ تړاو نه لري او دا چې د اسلام د دین له دې گمراه کوونکي نظریې سره هیڅ سروکار نشته. پر دې سربیره د سعودي عرب د عالمانو د شورا د اسلامي دولت وسلواله ډلې د ملاتړو د محاکمه کولو غوښتنه کړې. د لیکنې تر مخه د دې شورا مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ تیره میاشت القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام د تر ټولو لویو دښمنانو په توګه یاد کړل. د سعودي عرب یو عدالت د تیر ګل پر ورځ دیارلس هغه کسان چې د یوې اسلامي سختدریځې ډلې د ملاتړو په بهرنیو هیوادونو کې د جنګېدو تورونه پرې لګېدلي ول د لسو کلونو د بند په سزا محکوم کړل. لیکنه کاږي داسې انګیرل کیږي چې د سعودي عرب یو شمېر اتباع د شام په شمول د منځني ختیځ په یو شمېر نارامه هیوادونو کې د اسلامي سختدریځو ډلو په ملاتړ په جګړو کې عملا برخه اخلي. میډل ایسټ آی انټرنیټي خبرونه د منځني ختیځ پر شخړو د یو کتاب د لیکوال کریس ډیویډسن خبر راغستی چې ویلي دي کېدل شي د سعودي عرب د عالمانو د اعلامیات دغه هیواد پر حکومت د امریکا د فشار نتیجه وي. نوموړي زیاته کړې زما په فکر د دې خبرې تړاو له هغه څه سره دی چې امریکا ګڼي سعودي رسنۍ د اسلامي دولت په څیر د وسلوارو ډلو د هغو هڅو چې غواړي د خپلې خوښې اسلام پر خلکو وپیژني د لمنځه وړلو لپاره خپل رول هغه رنګ چې په کار ده نه لوبوي. لیکنه وړاندې وایي د سعودي عرب دا رول چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد دی ودرېږي د هغه څه خلاف دی چې یو وخت به ویل کېدل چې دا هیواد په نړۍ کې د اسلامي سختدریځو ډلو تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی. د لیکنې تر مخه پر امریکا په 2001 کال کې په شوو حملو کې زیاتره ککړتنان د سعودي اتباع ول. د امریکا په عدالت کې اوس هم په دغو حملو کې د قرباني شو کسانو د خپلوانو لخوا پیل شوې هغه مقدمه روانه ده چې وایي د دغو بریدونو لپاره د سعودي حکومت ذمہوار وګرځول شي.
د هارون بچانم راپور ورده اوس پاکستان کې د سیلابونو حال درکو. د پاکستان په پنجاب صوبه کې سیلابونه تم شوې دي خو دغه سیلابونه اوس د سند صوبې مخ کړی ده او د موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا چې په سند صوبه کې با سیلاب پستونو ته زیان واړوي. د سیلاب له کبله په پنجاب کې څومره مالی او ځاني زیان اوریدلی دی په دغه اړه اسلام آباد د سراج ظهیر راپور.
په پا پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېره 321 او د جوبلو شمېره تر 250 رسېدلې ده او دارنګ د سیلابونو او بارانونو نه 22 لکه زیات خلک او په زرګونو اکړ ځمکه متاثر شوې ده. د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وی چې د بارانونو له وجې د پنجاب ګوجرانواله ډیویژن تر ټولو زیات متاثر شوې ده چې پکې یو کم اتیا کسان مړو او 450 جوبل. دغه لاہور کې دوش پېته کسان مړو او یو سل او یا جو بل شوی دي او د دې سره سره ولړ فصلونو ته هم ډېر لوی زیان اوریدلې دي. د نوموړي په وینا چې پنجاب کې خو سیلابونه ختم شوی دي خو دغلته اوس هم امدادي کاروایان روان دي. نواز خالد زیاته کړه
حالات
دملو شمیرا 234 رسیدلې ده او دغه شان تر دې دمه په سیلابونو کې 415 کسان جوبل دي. دا وخت پنجاب حکومت او ریسکیو یو یو دو دوا او د پاکستانی پوزوانان امدادي هلې ځلې کوي او متاثرینو ته د هر قسمه اسانې ورکولو د پاره حکومت غوره اقدامات کړي دي. سیلاب ختم شوی دی خو د سیلاب ځپلې خلکو د بحالې د پاره ټولې وسیلې کارول کیږي.
دا وخت سیلابونو څه صورتحال دی؟ کله چې مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د مشر محمد ریاض نو پوښتل نو هغه وی چې دا وخت سیلاب په سند صوبه کې داخل شوی دی خو هغه عمره زور یې نشته چې څومره په شدت سره په پنجاب کې وو. نوموړي زیاته کړه
4.5 لاکھ چې دی هغه اوس دریا سند کې ته روانې دي. څو ورسره لګي اوبه د دریا سند هم د تون سنه روانې دي. دغه شپېته ضرر دا ټول ملا کې زما خیال 4.5 لاکھ پورې کیوسک چې دی ګدو او بیا سکر چې دی 15 لاکھ کیوسک دغې کیپیسټي ده. دغې مقابله کې 4.5 لاکھ اوبه چې دي هغه سم نه دي. په دغه وجه د بریج څه مسله نشته خو چونکې کچې علاقې چې دي هغه ډېرې زیاتې دي او ډېر پکې پاپولیشن هم دی. فصلونه هم پکې دي او د خلکو کیټل او لایف سټاک سیزون هم پکې ډېر دي. نو په دغه وجه هغه چې کچې کوم علاقې چې دي هغه په افیکټ کوي خو نور داسې غټ نقصان چې دی هغه ایکسپیکټډ نه دی.
د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA وایي چې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمېره 46 او د جوبلو شمېره 450 او همدارس په ګلګت بلتستان کې د مړو شمېره 14 او د جوبلو شمېره 26 تر رسیدلې ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تر ظهیر چې پاکستان کې د سیلابونو په اړه باندې معلومات راکول او د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره د ګل پاڼې او حشمت سحر په آواز دغه سندره وړاندې.
Thank you.
سندر مرغ اردن کو دا مشال ریڈیو دے اس سے راپور پا کوئٹہ کی دا قبائلی سیموز دا کون کی وائی دا بلوچستان حکومت لخواور سر آغا سمرست نکی گی زکر چھے دا دوی لاز دا کون کو سر پا نور صبح کی گی داز دا کون کی زیادتوی دا پاکستان پا بیلابیل و تعلیمی دارو کی دا دوی پسیمو کی تر عملیات و روستو دا زدکرو فیسونا یا خو پورا ماب شوی او یا هم نیم ماب کرل شوی دی خو بلوچستان کی دا سمرست نور سر کی گی نور ناصر راپور راکی
د کوټې په بیل بیل تعلیمي ادارو او په بولان میډیکل کالج کې د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي په ټول پاکستان کې د دوی د سیمو زده کوونکو سره د هرې صوبې د حکومتونو لخوا مرستې کیږي خو په بلوچستان کې څوک پښتنه هم نه کوي. دا لوستونکي زیاتوي کله چې د دوی په سیمو کې د ترهګرو پر ضد عملیات کیږي نو تر هغه وروسته یې د سیمې له زده کوونکو سره په خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبه کې مرستې کیږي او د هغوی تعلیمي فیسونه یا پوره معاف کړل سي او یا هم نیم. خو په بلوچستان کې تر اوسه په یوه حکومت کې داسې ورسره سوي نه دي. زاهد اپریدایی د خیبر ایجنسۍ اوسیدونکی دی چې اوس مهال د کوټې په بولان میډیکل کالج کې زده کړې ترسره کوي.
دلته کې دا شانتي چې کله زموږ د آی ډی پیز د کوم د وزیرستان د فاټا د خیبر ایجنسۍ د کوم د آی ډی پی شول دوه پر ګورنمنت یو خاص پیکیج منظور کړ سپیشلی د سټوډنټس لپاره. پای کې په دې بیسس دا وکړل چې کوم د سټوډنټس د پیسز دي د 50% یا 100% دوه ته معاف کړل شو. د دې نه علاوه دوه ته نور هم فاینانشلی مطلب د خاص د سکالرشپ په بیسس باندې یو خاص اماونت ورته کړل شو. خو بد قسمتۍ سره زموږ په بلوچستان کې چې کوم د فاټا سټوډنټس دي کاغه په یونیورسيټي کې دي، کابلان میډیکل کالج کې دي، یا په آی ټی کې دي، په آی ټی په بیوټم په یونیورسيټي کې، دوه ته څه خاص مطلب اوسه پورې یو شیم د پیس لیا سره یو فائدہ هم نه موصول شوی.
آسیم رضا د بولان میډیکل کالج یو بل زده کوونکی دی. دی وایي د تیر حکومت په واکمنۍ کې دا پریکړه وسوه چې د عملیاتو له امله د بیکوره سویو کورنیو د زده کوونکو فیسونه به معافي او که بیا چا دا فیسونه جمع کړي هم وینو هغوی ته به بیرته ورکړل کیږي. خو رضا وایي دوی کله هم په بلوچستان صوبه کې داسې ونه لیدل.
دا کومه مسله روانه ده؟ دا خو مخکې نه څټم نه اپریشن خاص کر فاټا کې سٹارټ شوی دی. غټم نه تقریبا دا کوم سابقه حکومت دی کې دا بل منظور شوی چې کوم د فاټا والا کسان دي نو دیو د پاره کوم فیسونه دي کوم چا پیډ کړی دی غو ورته واپس ورکړي نور صوبو کې څنګه ورته واپس ورکړي دي او دا کوم ورکونی به وینو ورکې غو غوتا معافي نو مو بلسان کې دا شی چیرې مو وځي کې ونه کړ سمون ته یا معاف کړی یا ته واپس راکړي.
د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکی صادق خان هم د بولان میډیکل کالج د طب لوستونکی دی. صادق خان له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یو لوستونکي د کال یوازې د داخلي فیس 25,000 کلدارې دی خو زیاتوي چې نور خرڅه ورسره واچوي نو په یو لوستونکي د کال په لکونو روپۍ خرڅه راځي چې د اکثر لوستونکو تر وس تیره خبره ده.
دا تقریبا 25,000 روپۍ فیس دی. دا خالی کالج فیس ته او کتابونه او د کوم هاستل نور خرچه د دغونه علاوه دا تقریبا چور واچوي خپل کونو باندې پاسه وړي دغه سه خرچه او 30,000-25,000 روپۍ خالی کتابونه دي هر کال تقریبا د میډیکل.
په بولان میډیکل کالج کې د قبایلی سیمو د زده کوونکو تر دې خبرو وروسته مو د دوی داستون زید بلوچستان د سیاحت د څانګې د وزیر رحمت بلوچ مخې ته کښې شو دی. رحمت بلوچ په جواب کې مشال راډیو ته وویل په دې لړ کې دوی ته نه هم د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا او نه هم د فاټا سیکرټریټ لخوا ورته څه ویل سوي. که چیرې د دوی لخوا داسې کوم پیغام ورته ورسېږي نو ارومرو به په بلوچستان کې هم د قبایلي سیمو د زده کوونکو فیسونه معاف کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو،
کوټه. اردوونکو په برتانیا کې د سکاټلند د آزادۍ یا د برتانیې سره د یو ځکېدو په موضوع باندې ریفرندم پرون پای ته رسېدلې دی. د په دغه اړه باندې د ووټونو یا د رایو شمېره نن کېږي. په دې موضوع باندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ په لندن کې میشت سیاسي چارو د کارپو نور الله اتل سره مرکه کړې ده. دغه مرکه اورو.
د سکاټلندیانو چې کومه مطالبه ده دا یوازې د نشنالیزم پر بنیاد ده چې نور په ترقۍ او ډیولپمنټ او په دې پرمختګ کې داسې ښکاري چې د سکاټلندیانو ژوند تر انګریزانو یا تر انګلینډ ښه دی خو دوی دلته د خپل هویت، خپل شناخت، خصوصا خپله ژبه وبایلله نو دوی داسې د دویمې درجې ملت جوړ شول. نو د دوی مشران له ډېره وخته دا غوښتنه کوله چې دوی بیرته خپل هغه هویت، خپل تاریخ ترلاسه کړي. د دې بنیاد صرف دا وجه
او د سترتو سچ انګلند یا چې بل برخه ده هغه ولې غواړي چې سکاټلند لزان سره وساتي.
من هم برتانیا پر نړیواله کچه باندې یو ډیر ستر رول لري په ملګرو ملتونو کې، بیا په آسیا او په افریقا کې په سیاسي مسایلو کې، دوی لناټو سره په یورپین یونین کې، په ملګرو ملتونو کې د برتانیې یو ستر رول دی. هغه په دې وجه باندې دی چې برتانیا اوس هم په اقتصادي او نظامی توګه باندې یو زورور هیواد دی، نو په هغه کې د سکاټلند ډیره لویه برخه ده. که سکاټلند بیل شي نو د دوی دغه نړیواله اغیزه بیخی نه کمی ختمیږي، خو ډیره زیاته بد اغیزه به ورباندې وسي.
تاسو چې کله د درېمې نړۍ ته ځئ، ایشیا ته ځئ، پاکستان ته ځئ، افغانستان ته ځئ، هلته دغسې یو حق خلکو ته موجود دی، ورکول کېږي که نه ورکول کېږي؟ یعنی د هغه څومره فرق وي، توپیر وي؟
نو دغه وجه دا ده، دا به موږ داسې وګورو چې د قومونو چې کوم تاریخي پړاوونه دي، د سرمایدارانه سیستم یا د ویلفیر سټیټ چې کوم ده، غدي بیا ډیموکراسي ده، د اروپا دا پړاوونه تیر کړي دي. آسیا او افریقا ډېر وروسته پاته ده. نو هلته خو یوازې دا د 15 کاله وروسته چې کوم انتخابات کېږي هغه هم دومره لانجمن وي چې خبره بیرته تشدد ته ووځي. موږ داسې ډېر مثالونه په نږدې وخت کې لرو، په خپله د افغانستان اوسنۍ انتخابات چې دي، یعنی دا 15 کلو وروسته انتخابات کېږي، څومره لانجمن دي. داسې په کینیا او ایتوپیا او په دې ودونو کې اوس دا انتخابات وسول، په دې کې تشدد اوس بیخي د جینوسایډ د ټول وژنې تر هغه پر بنیاده پر ورسېدلی. همداسې زموږ دا ګاونډی هېواد چې دی په پاکستان کې، په ټول 15 کلن تاریخ کې دوی یو ځل د پارلمان چې دی هغه خپل وخت پوره کړی دی. داسې ډېر صدر اعظمان دوی اعدام کړل، او دا اوس چې کومه لانجه روانه ده، بیا داسې ویل کېږي چې پاوز غواړي چې دا اوسنی پارلمان یا ډیموکراسي چې ده د دې لاره ډب کړي. په آسیا کې د بنگلاديش او د پاکستان مثال ډېر واضح مثال دی. هلته هم د بنگال ټولو خلکو غوښتل چې له پاکستان څخه بیل شي، نو هلته یو ټول وژنه وسوه. هلته په لکونو یا ځینې خلک وایي چې په میلیونونو انسانان ووژل شول. داسې د مشرقي پنجاب او د سیکانو مسله ده په هندوستان کې، هلته خو او په پاکستان کې په خپله د پښتنو او بلوچو مسله ده. زموږ کامپاله ملتپاله قوتونه د سکاټلند د مکرمې څخه ډېره لوز زده کړه کولی شي.
د سیاسي چارو کارپوه نورالله تلوج زموږ د همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کولې، او د خبرونې په دغه برخه کې د جاوید مرخیل په آواز دغه سندره تاسو ټولو لپاره.
بندیمو نو سر پلا رات کے